کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن سیشن بده د غبرګولیا جوزا ولسمه د جون میاشتې اومه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتیش وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. تفصیل وروسته اورېدلی سي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په افغانستان کې زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بېوزلۍ ته اندېښنه څرګنده کړه. کیلو فیلون په یو ټویټ کې ویلي په کابل کې لا هم ګڼ کسان ګوري چې د خوړو رانیولو لپاره د خپل کور وسایل خرڅوي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژورېدو سره په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ شوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت د عینکو مسو کان د ژر تر ژره سپړلو لپاره له چینایي کمپنۍ سره همغږۍ ته چمتو دی. نوموړي دغه څرګندونې پرون د چین ایم سی سي کمپنۍ له مشرتابه سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. په دې اړه اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه لوی کان د سپړلو چارې څه وخت پیلېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې وضعیت یو خطرناک حالت په پراخېدو دی. د ده په خبره روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیورودونیسک د کنټرول لپاره په جنگ بوخت دي، خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زلینسکی پرون یوه کنفرانس ته ویلي د دښمن د خوا په پام کې نیول سوي چې زاپوریژا ښار ونیول سي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان وایي چې تمه نسته د واشنگټن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ښې سي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوې چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. په دې ساعته خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. د امریکا یو پلټونکې اداره وایي هغه راپورونه سم نه دي چې پکې ویل سوي وو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي دي. دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. په خوست کې ځایي خلک د لرغونو آثارو د خوندیتوب غوښتنه لري.
د دې لپاره کسون ونیولی شي، محافظین ونیولی شي، مثال د دې لپاره توجه وشي.
د اوکراین ولسمشر د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د کور پر کور جګړې خبر ورکړی دی. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرق لاس. په افغانستان کې د غرمې 12:03 دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش خپل نوي راپور کې ویلي هغه ادعاوي سمې نه دي چې ګواکې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي دي. سیګر وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلي غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېرې نه دي وړل سوي. وړاندې داسې تور لګول سوی و چې غنی د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره 1.9 میلیون ډالره وړي دي. جزئیات په دې راپور کې. د ازادي راډیو خبریال به په څو شیبو کې په دې اړه تاسو ته راپور درکړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش خپل نوي راپور کې ویلي هغه ادعاګانې سمې نه دي چې ګواکې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. د ازادي راډیو له خبریال سره مو تماس رخ شوی دی. نور تفصیل د څه خبرو
سیګار دا راپور تازه خپور کړی او وایي هغه ادعاوې رښتیا نه دي چې د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له هیواده د وتو پر مهال میلیونونه ډالر له ځان سره وړي. سیګار په خپل راپور کې په خپل لومړی او دویم صفحې کې د کانګرس جګپوړو ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ته لیکلي چې دا سرکاري چې په هغو ادعاوو کې مبالغه شوې چې وایي مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل څخه د تیښتې پر مهال له ځان سره 1.9 میلیونه امریکایي ډالر وړي. سیګار زیاته کړي په هغو هیلیکاپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمنې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېر نه دي لیږدول شوي. له افغانستانه د جمهور رئیس غنی د وتو په درېیمه ورځ په کابل کې د روسي سفارت یو خبري اژانس سره خبرو کې تور ولګاوه چې جمهور رئیس غنی او سلاکارانو یې د کابل د پریښودو پر مهال له ځان سره 4 موټر او 1 هیلیکاپټر د نغدو پیسو څخه ډک کړي وو او د دې امریکایي ډالرو اندازه یې په اټکلي توګه 1.9 میلیونه ډالره ښودلې وه. خو جمهور رئیس غنی د دې تور وروسته په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره رد کړه او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په دې اړه پراخه او هر اړخیزه څېړنه وکړي. هغه ډاډ ورکړی و چې په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. خو د سیګار په لومړنیو تحقیقاتو کې معلومه شوې چې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د مختلفو ادارو څخه لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه هیڅ درک معلوم نه دی. سیګار دا هم لیکلی چې پر جمهور رئیس غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اکبر هم کړې وه، خو کله چې په دې اړه تحقیقاتو غوښتنه وشوه خپله هم خبرو ته حاضر نه شوه او د دې ادعا لپاره شواهد هم وړاندې نه کړل. سیګار په راپور کې معلومه شوې چې د دې هلیکوپټرو لپاره د 109 میلیون ډالرو لیږدول چې روسیه ادعا کړې وه، آن پکې د 450 کسانو لیږدول درانه و، ځکه چې ځینې هلیکوپټرې د جمهور رئیس غنی د محافظت په خاطر د مرمۍ ضد شوې وې.
ومردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو دفتر یا سیګار په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څه چې ځینو رسنوی راپور ورکړی و چې په میلیونونو ډالر له ځانه سره وړي وو دا راپورونه سم نه دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پخوانی ولسمشر له ځانه سره تر 1 میلیون ډالر پورې پیسې هم نه دي وړي. د عدالت غوښتونکو شورا چې له بېلابېلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي شوراګانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅه کوي دا ډول مسایل څاري. د دې شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. عمرخیل صاحب، خبرونه ته شرغ لاس د ستاسو نظر ته چې په لومړیو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولی د میلیونونو ډالرو په وړلو تورن شو.
متاسفانه په دې افغانستان 10 کلو کې دغسې کړنې بار بار تکرار شوې ولې، مګر خوشبختانه په دې اواخرو کې دا ثابته شوه چې کمتونونه په اشرف غنی باندې ول، پخواني ولسمشر باندې ول او دغه توطیه غونډې جوړه شوې ول، هغه ټولو ته جواب شوه دغه احتیاط ولا هیله د موږ دا هیله د موږ دا او چې دغه په راتلونکي کې دغه رقم چې کوم په افغانستان کې هغه خلک چې 10 کلو کې کار کړی او فعالیت کړی وو په دولتي چارواکي ول موسسې ول یا هغه ول چې دغسې یو معتبره د نړیوالو ټولنې لخوا نه معتبر سازمانونه او نهادونو څخه یو پلټنې ټیم غوندې جوړ شي، هغه خلک چې افغانستان کې تورو لري یا په فساد کې ښکېل دي هغه هم پلټنه وسي تر څو ملت ته دا جوت سي په افغانستان کې چا خیانت کړی دا څوک په فساد کې ښکېل ول او څوک په دغه تر شا دي. متاسفانه داسې کړي په تیر وخت کې سوي دي موږ مخالف یو او وسې هم دي موږ مبارزه دي لپاره داسې په افغانستان کې هر هغه چا چې کار کړی دا فعالیت کړی که دولتي چارواکي وله او اوس مو له سیګار نه هم دا غوښتنه داسې په راتلونکي کې چې دغو دولتي چارواکو او هغه خلک چې ښکېل وو په نظام کې د هغو اکاونټونه څارنه وسي تر څو ملت ته دا هم جوت سي فساد کې څوک ښکېل وو او څوک ښکېل نه وله.
بلې، عمرخیل صاحب، محمد اشرف غنی هغه وخت هم له ملګرو ملتونو په دې موضوع کې د پلټنې غوښتنه وکړه، څه وایست چې د دغه سی تورونو د سپیناوي لپاره په افغانستان کې ستاسو د بنسټ په ګډون نورې ادارې شته چې به طرفانه پلټنې وکولی شي؟
د ښاغلي ولسمشر غنی چې د مختنه کړې ول نیوانو نه سیدی پرکړه دی وسی لیک اقدام ده. زه هر افغان نه مختنه کومه چې هغه هم دغه حق نور ته وایي. متاسفانه په افغانستان کې داسې معتبره څېرې او داسې معتبر سازمانونه تر اوسه پورې فکر نه کوم چی وي، نو لکه سیګار او نړیواله ټولنه او هغه معتبر سازمانونه چې په افغانستان کې بشري مرستې کړې ولې او د ټولنیز عدالت په برخه کې د افغانستان بیا رغونه کې رغنده رول درلودلو، نو هغو نه مو هیله ده چې دغه رقم څېړنو ته دوام ورکړي او کوم خلک چې په افغانستان کې په حاکم نظام کې ښکېل ولو دوی دندې اجرا کړې ولې د هغو هم پلټنه وکړي. دغه لړۍ د موږ هیله ده چې دغه لړۍ باید ونه درول شي. د افغانستان هر وګړي او خصوصا په خاصه توګه لړوسبه چارواکو باندې پلټنه وکړي، هغو نه څه وغواړي، د هغو ملت ته وضاحت ورکړي تر څو جوت سي په افغانستان کې څوک ښکېل ولو او چا له خپلو موقفو استفاده کړې ده او چا خدمت کړی ده.
بلې، عمرخیل صاحب، اوس ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه سي تور لګولو د مخنیوي لپاره باید څه اقدامات وسي؟ رسنۍ باید څه وکړي او هغه کسان چې ټولنیزې شبکې یا ټولنیزې رسنۍ کاروي هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
زما غوښتنه له ملت نه له افغانانو څخه دا ده مخکې له دې چې گزارش نشر کوي هغه باید وڅېړي، هر له تحقیرآمیزو خبرو نه له تومتول څخه تیر شو. موږ باید مستقل اوسو، خصوصا رسنۍ باید مستقل اوسي. تاسو په تېر د کوم وخت کې چې د افغانستان جمهوري نظام متاسفانه سقوط وکړل، په هغه وخت کې تاسو ولې چې بعضې رسنیو دغه راپورونه خپاره کړل، حتی بعضې ممالکو دا خپاره کړل چې ګواکې 160 میلیونه شاوخوا پیسې ولسمشر له ځان سره وړي دي. نو هیله مو دا ده افغانان باید همیشه بې طرفه اوسېږي، ملي منافعو څخه دفاع وکړي، ملي منافع په نظر کې ونیسي، او ناحقه تومتونه مخکې له دې نه چې چا باندې وارده کړي هغو نه جلوګیري وکړي او یو علمي تحقیقي بحث ته خواته لاړ شي تر څو نتیجه ورکړي.
ډېر مننه. د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل و چې په مستقیمه بڼه را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. د دې وزارت ویان په خبره دوی هم له طالبانو سره د خپلو ګټو په اړه چې د افغانانو بشري حقونه او د نجونو او ښځو په ګډون د لږکیو حقونه پکې شامل دي خبرې کړې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا متحده ایالات وایي له افغانستان سره په اړیکو کې هر هیواد خپلې ملي ګټې پالي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم مانی چې له طالبانو سره په خبرو کې دوی هم خپلې ګټې په پام کې نیولې. د دې وزارت وایان نت پرایس پرون له هند سره د طالبانو د نویو جوړیدونکو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موږ له دوی یعنی طالبانو سره ډېرې خبرې کړې. په دې ګټو کې بشري حقونه چې د نجونو، ښځو او لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بنسټیز حقونو ته درناوی شامل دی. همدا ډول د هغو کسانو لپاره د خوندي سفر ډاډ ورکول چې غواړي له دې هېواد ووځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د یو ټول ګډونو حکومت جوړول او همدارنګه د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د دې ګټو یوه برخه بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات به په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو د هیلو په ګډون د افغانانو استازیتوب وکړي، د القاعده او داعش په ګډون له ترهګرو ډلو سره مبارزې ته ژمن وي او تر خوا یې څوک یرغمل ونه نیسي. نت پرایس په افغانستان کې د تختول شوي امریکایي قراردادي مارک فریج نیول هم د طالبانو کار بولي او وایي له هغه سره یې د طالبانو چلند تر څار لاندې دی، خو طالبانو په ځلونو دا تور رد کړی چې ګنې مارک فریج دوی یرغمل کړی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د تضاد ټکی نه لري، خو اړینه ده چې لومړیتوبونو ته پام وشي.
هغه لوی ستونزې درک کړي چې افغانستان خلک لري، افغانستان یې لري، دغه مسایل اسانه کېږي، خو تر اوسه داسې معلومېږي چې هغوی داسې شرایط وړاندې کوي چې هغه د افغانستان داخلي موضوعات دي. دوی باید په بهرنیو موضوعاتو فوکس وکړي.
څه کم لس میاشتې کېږي چې طالبان په افغانستان واکمنان شوي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یوه غونډه کې دا وکړه چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ښې شوي او ټولو ته یې ډاډ ورکړی چې افغانستان د بل هیواد د ګټو پر ضد نه کارول کیږي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 14 راپور وښوده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري او تر خوا یې داسې حکومت نه لري چې د ټولو لپاره د قناعت وړ وي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ. او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د دغه هیواد په ختیځ کې د سیبرودونیتسک په سیمه کې له روسي پوځیانو سره د کور پر کور جګړې خبر ورکوي. دا هغه سیمه ده چې لنیولو سره به روسان خپل دې هدف ته نږدې کړي چې د لوهانسک سیمه په بشپړ ډول لاندې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکرين پوځیان لا هم د سیبرودونیتسک په سیمه کې په جګړې بوخت دي. زلنسکی زیاته کړه چې کور په کور جګړه روانه ده او روسي پوځیان پر سیرودونسک او لیسیچانسک ښارونو پرته له څه توپیره له یوه سره پرله پسې ډزې کوي. که چېرته روسي پوځیان دا دوه ستراتیژیک ښارونه ونیسي، نو د اوکراین په ختیځ کې به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ننني استخباراتي خبري بولټن په وینا روسی پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لرې پرته ده پرمختګ کړی و، خو تیره اونۍ د پرمختګ مخه ونیول شوه. د دې بولټین له مخې که چېرته ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي، یعنی د دونیتسک ټوله سیمه ونیسي، نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زلنسکي تیره شپه په خپله وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چېرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي، د اوکراین د مرکز په لور به یې پرمختګ آسانه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې دا راپور هم اوري چې په کندوز کې سږ کال د غنمو حاصلات ډېر کم سوي دي. دغه راز د خوست اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د لرغونو آثارو ساتنې ته توجه وسي. خوست د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
د قینی انخوی د ریل پټلۍ پروژې کار له یو کال ځنډ وروسته له سره پیل شو. د بلخ ولایت د ریل پټلۍ ریاست له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د قینی انخوی له 10 کیلومتره اوسمنې پټلۍ څخه چې 9 کیلومتره تر تیر کال رغول شوی و، د پروژې پر پاتې برخه کار تیره ورځ له سره پیل شو. د بلخ ولایت د ریل پټلۍ ریاست مسؤلان وایي د تیر کال تر اسات میاشتې د یادې پټلۍ تر 9 کیلومتره ډیره برخه رغول شوې وه، خو د سیاسي تحولاتو له امله یې د رغولو چارې دریدلې وې. ټاکل شوې د یادې پټلۍ پاتې برخه تر راتلونکې یوې میاشتې ورغول شي او رسمن ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اقینی اندخوی ریل پټلۍ د داخلي شبکې برخه ده چې ټولټا لګښت یې 10 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. په ننګرهار ولایت کې د خرما حاصلات ډیر شوي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست مسؤلان وایي د دوی څېړنې ښیي چې د یاد ولایت په کانال کې به سږ کال د خرما حاصلات څه باندې 60 ټنو ته لوړ شي. د ننګرهار د کانال ریاست په خبرپاڼه کې راغلي چې سږ کال به د دې ولایت په کانال کې د خرما له 40 جریبه روزل شوي بند څخه 60 ټنه خرما ترلاسه او ګاونډیو ولایتونو ته به صادره شي. تیر کال د ننګرهار له کانال څخه 44 ټنه خرما ترلاسه شوې وه، خو د ننګرهار کانال ریاست سږ کال د حاصلاتو د ډیرېدو له امله په معیاري کرهنیزو لارو چارو د بڼونو روزل بولي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 2.5 پوله، یو یورو 6.9 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 8.5 پوله، یو سعودي ریال 3.0 افغانۍ او 3.5 پوله، زر هندۍ کلداري 1.0 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 448 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
لا خبرنو ور اخوا
د برخه تمو بیا هم په سلامونو هر کلی کو. د کندز چارواکی وای چې د بارانونو د نو ورېدو او وچکالی له کبله د غنمو حاصلات خورا کم سیوی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د للمي غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی، خو بیا د ابي غنمو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ بولي. د چارواکو په خبره تیر کال په ژمي کې د واورې نه ورېدل او دغه راز د روان کال په پسرلي کې د بارانونو نه ورښت هغه لاملونه دي چې له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل:
خوشبختانه حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است.
له نیکه مرغه سږ کال زموږ د بیز مکو د غنمو حاصلات ښه دي، خو له بده مرغه سږ کال د پسرلي په موسم کې د بارانونو نه اورېدو له امله 80% د للمي ځمکو د غنمو کښت له منځه تللی دی او للمي کاره کروندګر متضرره شوي دي.
د دې ولایت د للمي ځمکو کروندګر چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي دي له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن پاینده محمد راته وویل:
سکاله وچکاله ده بیخی دیقان ضعیفه ده او از لال ما خو پاکه پاکی زوو چه ده چه لخپل آقا تخمم نسی پورا که و آویم چه ده پروسگان اصل نیم پا نیم کم ده من سر باید خیره موسیسی مثال ده خیره بری ده خارجی موسیسی زراد سره و دیقان سره کمکو که
دی ولایت د شرچو ولسوالۍ یو کروندګر شاباز وای چې په څلوېښت جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلی وو خو وچکالۍ ټول کښت یې ورته له منځه وړی دی.
سږ کال کښتونه ونه سوه، دیکانان ډېر په مشکلات کې وه، للمي پاکې وچې سوې، څلوېښت شپې یعنې بارانونه بیخي ونه سوه باندې. داسې مسلمانان دي چې یوه بوجۍ اوړه نه لري په کور کې، په للمي کې پاشلې په هغوی کې یو پټۍ هم نه لري، اوله زه هم په هغوی کې یو جریب نه لرم، هغه للمي کې مې پاشلې وچ سوه. دیکانان ډېره په ستونزه کې دي.
د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر خانولي وایي که حکومت په وخت سره له دوی سره مرسته ونه کړي نو ښایي زیات شمېر خلک به له قحطۍ سره مخ شي.
نو کار ونه سوه، رګونه مانه غنم ونه سوه، ګرده داسې یو دېش ولاړ دي، مالچر سو اوس ملو وخوړله، نو بېخي موږ ته تاوان سو رګولي مانه بېخي دی تاوان دی چې یعنې تمام علاقه هغه د موټر کرې مو علاقه برابر صحیح تمام چې په زرنجو کې راځو دلته یعنې کرې مو درولي خیمې مو ودي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښت وړ 2,32,312 هکتاره ابي ځمکه او 8,40,860 هکتاره للمي ځمکه موجود ده. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او پخوا کلونو کې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده. خو یو شمیر کندزیان وایي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په زراعتي ځمکو کې د استوګن کورونه جوړ شوي دي او پر دې سربیره د نفوسو زیاتوالی او پرله پسې وچکالۍ هغه لاملونه دي چې اوس دغه ولایت د هیوادوالو د اړتیا وړ غنم نشي پوره کولی.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې لرغوني ځایونه او آثار د منځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د لرغونو ځایونو او تاریخي توکو ساتنې او رغونې ته د پاملرنه وشي. دوی وایي دا مهال په خوست کې لرغوني ځایونه او تاریخي توکي د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په خوست کې تر شلو پورې تاریخي ځایونه شته چې له دې جملې په وروستیو دوو لسیزو کې یوازې د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل زیارت رغول شوی او نور پاتې دي. د خوست اوسیدونکي زاهد خان آزادۍ راډیو ته وویل په دې وروستیو کې خلکو سره د تاریخي ځایونو د ساتنې په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي.
تاریخي ځایونه او تاریخي آبادات د بشریت د پرمختګ او تمدن کې مهم نقش لري. نو د تاریخي ځایونو ساتنه حکومتونو باندې لازمي ده چې باید ساتنه یې وکړی شي. د وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته ممکن ډېر زیات تاریخي ځایونه او آبادات د ړنګېدو له ګواښ سره مخ وي. له موجوده حکومت څخه موږ غواړو چې د تاریخي ځایونو دپاره ځانګړي کسان مواظب کړي او د تاریخي ځایونو موزیمونو او ورشپونو ساتنه وکړي.
د خوست یو بل اوسیدونکی اشرف الله په ځانګړي ډول فارم باغ میلمکور د تختبې کې پوځي کلاوي او خوست موزیم د هغو ارزښتمنو تاریخي ځایونو په توګه یادوي چې که پاملرنه ورته ونه شي نو ډېر به زیانمن شي.
تاریخي ځایونه چې کوم دي، مثلا ښه مثال یې فارم باغ دی، میلمکور باغ دی، د تختبې کې د خوست موزیم دی او داسې نور دې پوره کسان ونیولی شي، محافظین ونیولی شي، مثال دې پوره توجه وشي. لکه په تېر کې هم دې پوره ځانګړې توجه نه ده شوې. نو د اوسني
بلدور ته د خوست چارواکي وایي چې د تاریخي آبادات او ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل امنیه قمندانۍ سره تفاهم ته رسیدلي چې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره به یوه پوځي قطعه توظیفوي.
د پښتني سیمو په مورد موږ د امنیه قمندانۍ سره مصلحتونه کړي دي، یوې پرېکړې ته رسېدلي وو. هغه داسې چې د دې نه وروسته به یوه قطعه فعالېږي چې د دې تاریخي وبستني سیمو ساتنه وکړي. اوس هم موږ خبر شوي یو چې د خوست په بڅېخېلو کې یو قبر لوڅ شوی دی او په نورو ځایونو کې هم دا خلک تصمیم لري چې دا کیندنې وکړي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي د خوست په موزیم کې هم دا مهال تر 1400 ډیر لرغوني آثار موجود دي چې د ځینو آثار او توکو لرغونتوب زرګونو کلونو ته رسیږي. د خوست د لرغونو آثار موزیم چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ په سالون کې جوړ شوی د چارواکو په وینا هر کال نږدې 2000 کسان لیدلو ته ورځي.
په غزنی کې د کتابونو یو نندرتون پیل شوی و چې له بیلابیلو برخو څخه ډیری کسان د کتابونو مینوال ورغلی وو. دا هم په دې اړه جزئیات.
په غزنی کې د کتابونو د نندارې اونۍ د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د دغه اونۍ د لمانځنې په موخه ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته ښودل سوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکمیار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سیب محصل دی. نوموړی دغه نندارتون ته راغلی دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندلو او کتاب لوستلو پسې لټه کوي. دلته په دې موخه راغلی یم چې د خپلې خوښې کتابونه ترلاسه کړم.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي، ځکه محصلین وروڼه د کتاب له مشکل سره، ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري، د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ لپاره، د تحقیق لپاره، د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سیم کې دي. کتاب ته ضرورت پیدا کیږي، نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري، علمي کتابونه.
دا غزنی پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سیب محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
که چیرته کتاب نه وی نو زمونږ ژوند به نیمګړی وی. همدا کتاب دی چې زمونږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې. چې کتاب لولو زمونږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له لمانځنې څخه یې موخه په غزنی کې د کتاب عمول، د خلکو او کتاب ترمنځ واټن رالنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي. د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان اوس هم ډیری وخت په بې ځایه شیانو تیروي، په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي، هغوی هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي. نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې د غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو تر څو ځوانان راسي او مطالعه وکړي.
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسو له کتاب سره تعلق جوړ کړئ. کتاب ښه ملګری ده. د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده. نو څونه چې له کتاب سره د یو چا علاقه او مینه زیاتیږي، دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي، هم په آخرت کې.
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو ترڅنګ ځینې نور کتابتونونه هم سته، خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینوالو په شمېر کې کمی راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس هم د څو اورېدونکو پیغامونه.
همدرد هم له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. د ډېرې مودې پس دلته د مونږ د ولسوالۍ کې او د مونږ علاقې ته د کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکلې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو سره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله. او چې کله خلک راجمع شول نو هغه ثبتولو والا وویل نوم لیکلې والا چې د سپي نفر په سر به پی تذکیرې په سر به سل روپۍ مونږ ته راکوئ. پس دې خبرې سره نو ټول خلک حیران پاتې شول او وسم چا سره نه ولاو. په لسو کې نهه کسان دې نه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې شو یا هغې سپینا مې وکړ. نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا چې لس تذکیرې یو کور کې نو زر روپۍ شي. او بل مشکل دا ویل چې بیا به بایومیتریک ته ښار ته ځئ مرکز ته، اولته به بایومیتریک کوئ او بیا به تاسو ته وخت درکوئ. نو زه دغه هیله کوم له مسؤلینو چارواکو نه، یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کیږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کې مونږ ته شناختي کارتونه راکول نو د بایومیتریک پروسه یې ټوله راوړې وه همغه ماجرکیم ته. او هغه ټول چې دا ښار ته لاړ چې هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤلینو چارواکو پوری ورسی دی دا بڑیرا خبر یو پیامل وکی. و سلام پا احترام.
لداجی راډیو له کارکوم غوړې دوم ساحل له چې ما په غرنه چې مر د شینما ولایت ته ګریش ټول سوالي خبر کو مش په ګریش ول سوالي د سیمینار ته سیمه کې مرسته نه درغله پر بستا کال چې دوه درې واره نه مانه مشتا کړ خو مرسته نه در سر کړې زما د اخیله د نور ټول چارو اخته چې موږ خو غریب ول سره د ګریش ټول سوالي د سیمینار د سیمه سره مرسته وکړي ل ډیر هیله او هر ډول رم د دې امارات ته ډیر توجه کی د سیمینار توجه چې ډیر هیله لرم چې السلام علیکم
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترمه بخواب قاریانو ته د دروجی ختم چکو او فاتحانو ته دې ته به روپی ورکولې چې ختم به اخلاص کو بیا به روپی ورکولې د خدای بخلی زهر شاه وخت ورایشه طالبانو بنک نه ورکی دا څنګه مسلمانی ده چې د قران عزت نکي ما چې یو پلس دې ورکړې وې شانو جاړو خو په بلا کا کړشلو نو لاندې دا خدای په امان.
ازادي رادیو ته غوړجیاست د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وترو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په افغانستان کې زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بېوزلۍ ته اندېښنه وښوده. ایلو فیلون پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کابل کې لا هم ګڼ کسان ویني چې د خوړو رانیولو لپاره د خپل کور وسایل خرڅوي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژورېدو سره په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ شوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت د آینک مسو کان د ژر تر ژره سپړلو لپاره له چینایي کمپنۍ سره همغږي ته چمتو دی. نوموړي دغه څرګندونې پرون د چین د ام سی سی کمپنۍ له مشرتابه سره په کابل کې د کتو پر مهال وکړي. په دې اړه اعلامیه کې دا نه دی ویل سوي چې دغه لوی کان د سپړلو چارې به څه وخت پیلېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وایي په زاپوریژا سیمه کې وضعیت یو خطرناک حالت ته په پراخېدو دی. د ده په خبره روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیرودونیتسک د کنټرول لپاره په جنګ بوخت دي خو بیا هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زلنسکي پرون یوه کنفرانس ته ویلي دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تګ ته لاره اواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي چې تمه نسته د واشنگتن او مسکو اړیکې د پنځدې وخت کې شي سي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالات په څیر خراب شوي چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د دېونه 25 دقیقې بحث ته راغلاست. د خبرونه د خځو د حجاب په اړه د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته ځانګړې ده. ښاغلی حکمتیار تیرونه د جمعې د لمانځه پر مهال خپل وینا د قران کریم په هغه آیات پایل کړ چې وای لا اکراه فی الدین، یعنی په دین کې اکراه یا جبر نشته. داسې مهال چې طالبانو په افغانستان کې د شریعت سخت قوانین نافذ کړي، خځې له زده کړو او په ډیری ادارو کې لکاره منع کړي دي، د امر بالمعروف محتسبان په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو د عقایدو تفتیش کوي، او په دولتي ادارو کې د لمانځه ګیره او حجاب پوښتنې کیږي. دا څرګندونې په تیره د ښاغلي حکمتیار له خولې چې خپل ګوند یې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په دې ته ورته کارونو مشهور دی پراخ غبرګونونه درلودل. د دې وینا په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ښاغلي حکمتیار ته د پیغور په ژبه پر ټویټر ولیکل د اسلامي حزب غړو به په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خویندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوڅ و. هغه د هم لیکلی دی چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخامخ دی او له دینی درسګاو لرې پاتې دی. که څه هم ښاغلی مهاجر دا ټویټ وروسته له خپلې پاڼې لرې کړ او بیا یې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د ده شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریځ څرګندونه نه کوي. په دې 15 دقیقې بحث کې له شنونکو سره د ښاغلي حکمتیار څرګندونې څېړو. د خپرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعاله او د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصله نظیفه حقپال او دینی علم او د حقوقي چارو شنونکی صلاح الدین سیدی. په دې خپرونه کې میرحمت ساپای د تخنیکي چارو لارښوونه کوي او زه احمد تکل کوربه یم. میلمنو ته ښه راغلاست وایم او لومړی له ښاغلي سیدی نه پوښتم چې د ښاغلي حکمتیار وینا خو به تاسو اوریدلی وي، فکر کوئ کوم مهم ټکی د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې تاسو ومونده چې د طالبانو تند غبرګونې درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنې میلمنې او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. واقعیت خبرې دا دی چې دا مسئله فنی او مسلکی اړخ لري، اما په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې طالبان تمامت خادي د خپل نظر نه بل نظر نشي منلی او نشي لیدلی. سیاسی احزاب مکلف دی چې لا په خوای په دې مورد کې خپل موقف او موازی روښانه کړي، دا چې په تاخیر سره د حزب اسلامي د ګوند مشر خپل موازی او خپل په اصطلاح هغه موقف څرګند کړل بیا هم غنیمت دی. واقعیت خبرې دا دی چې په اسلامي ټولنه کې شارع او قانون گذاری مرجع کم اختراع او کم قوانین او کم قاعده نه خلقی، بلکه د اسلام د اصول پر چوکاټ کې هغه درستر یا په اصطلاح اسهتر روایت مطرح کوي او دغه د عملی کول د پاره کار کوي. اما بنیادی خبره دا ده چې طالبان اول د خپل نظر د خپل برداشت د خپل فهم نه د دین په رابطه کې تمامت خادي، سره د دې چې دوی حق لري، علما حق لري خپل نظر خپل موقف خپل مذهب او خپل فهم د دین نه ولري، په دې کې څه مشکل نشته. مشکل هغه وخت را پوښتېږي چې د دې موقف او د نظر نه بدون د دې چې مشروعیت ولري د هغه په تطبیق کې د حکومتي وسایلو نه او د جبري وسایلو نه کار اخلي.
تاسو مطلب اوبخې سیدی صاحب، تاسو مطلب د امر بالمعروف اجرات دي؟
دقیقا دا هغه نقطه ده چې جناب حکمتیار صاحب مورته اشاره وکړه، دا چې مسأله بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، په دې رابطه باندې رابطه لري کنه لري دا جدا بحث پریدو، اما واقعیت د خبرې دا ده هغه مرجع صلاحیت د تطبیق د فهم د خپل فهم د دین لري چې هغه په خپل ذات کې مشروع سي، د طالبانو مشروعیت نشته، شخصي فتاوا ده او د په یقیني ډول د دې حق نه لري چې هغه فهم چې د دې فهم ده بدون د دې چې ور باندې فکر وکړي چې دا درست فهم ده که نه درست فهم ده. اما یو د روایتو نه ده په دین کې مخکې د دې نه چې دې خپل مشروعیت واخلي دا هغه په تطبیق کې په اصطلاح کار کوي چې دا هغه جانب د اساسي د مسالې د چې په دې باندې به تاکید شي.
سیدی صاحب تاسو وایئ چې طالبان تر اوسه مشروعیت نه لري، طالبان له کوم ځایه مشروعیت باید ترلاسه کړي؟
د طالبانو سره چې کله مطرح کیږي چې تاسو مشروع حاکمیت ناستئ، هغه وایي چې ټول ملت زمونږ سره ده، شل کال مو جهاد کړی دی او هغه شی چې مونږ مطرح کوو دا د ملت خاصه ده. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو شل کاله جهاد کړی دی، زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو هغه شعار مطرح کړی چې هغه د ملت شعار دی چې د کفري اساکرو وتل او د اسلامي قوانینو او په اسلام مفاهیم او تطبیق ده. اما د اتصال وختو هیوادو په اصطلاح زواکونه وستل او د پنجاب د لپاره زمينه برابرول دا د عدالت خبره نه ده.
سیدی صاحب ستاسو له نظره او په اصلي اسلام کې چې ستاسو اشاره ده ورته، په اصلي اسلامي دولت یا نظام کې مشروعیت له کوم ځای راځي؟ له انتخاباتو راځي او کله بیعتو هغه موارد چې اوس طالبان اتکاپی کوي یا د زور نیول؟
په دې کې په اسلام کې کوم مشخصه واضح طرز العمل وجود په دې نه لري چې حضرت ابوبکر صدیق انتخاب په سقیفه بن سعیده کې د عامه ملت مسلمه د خوانه شوی دی. د حضرت علی کرم الله وجهو انتخاب د عامه ملت مسلمه د خوانه شوی دی. دا چې د شورای حل و عقد مسئله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې مطرح کیږي او بیا وروسته د عباسیانو په وخت کې څومره انکشاف کوي، دا هغه تیوریکي بحثونه دي چې کولای شي په باندې مختلف نظریات آباد لو. اما په یو شکل کې د اسلامي اصولو سره سم مشروعیت د حاکمیت د ملت د ارادې نقص کیږي. طالبان په دې په اسلام معتقد دي چې دا ملت زمونږ سره دی، دا ملت مجاهد ملت دی، مسلمان دی، د ملت او حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې زما امت په ناحق باندې په ناروا باندې اجماع نه کوي. بیا نو د دې ملت نه څه ډاره پکار ده چې خپل مشروعیت د ملت نه ترلاسه کړي؟ په یوویشتمه پیړۍ کې مشروعیت د حاکمیت د ملت نه دی او د دې اصل نه په اصطلاح منکرېدل دا درسته خبر نه ده. شورا د حل و عقد کولی شي یو سلسله تدابیر او یو سلسله مسائل مطرح کړي چې هغه په نتیجه کې ملت انتخاب وکړي.
شورا د حل و عقد په یو ډول سره ستاسو اشاره لجسلیشن یا پارلمان ته ده؟
خبره داسې ده، پارلمانونه په اسلامي هیوادو کې هغه سي خالق د قوانین نه دي لکه په نور نړۍ کې چې دي. لیجسلیشن په اسلامي شارع په اسلامي نړۍ کې د اسلام نه نظر الله تعالی دی چې هغه هر څه احکام واضح کړی دي، روښان کړی دي په آیات قرآنی کې او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. مجتهدین اجتهاد کوي د هغه په چوکاټ کې استنباط کوي او شورا د حل و عقد همدغه په چوکاټ کې کېدلی شي. اما دا چې شورا د حل و عقد د ملت د ارادې په ځای قائم مقام کړی شي چې هغه فهم چې طالبان لري دا هغه غلط برداشت دی چې د قبول وړ نه دی او دا سبب تمام خواهی کیږي. خبر داسې ویل غواړم که چیرته طالبان شورا د حل و عقد جوړی نو دا صلاحیت ولې ما ته نه راکوي چې زه جوړه کوم بیا وګورم چې دې انتخابي کما انتخابي؟ په دې خاطر باندې دا
مننه. بیا هم په دې باندې بحث کوو په دې خاطر چې د طالبانو د ټولو اجراتو مخصوصا هغه چارې چې دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې لخوا نه ترسره کوي، دوی اسلامي اصولو باندې تل ټینګار کوي او وایي چې په مدرنو او معاصرو طریقو باندې د مشروعیت ترلاسه کول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په هر صورت
یو خبره وکړ، زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې د اسلام د اصولو په بنیاد باندې په اسلامي ټولنه کې چې نه نوی اشار نه نوی مسلمانان دی عمل دی وشي. اما د خپل فهم د اسلام د اصولو نه چې متفاوت فهم دی، په اسلام کې ډېر فرقې او مذاهب دي، د طالبي فهم تطبیقي چې دا مشروعیت نه لري.
مننه. مېرمن حقپال، ستاسو په نظر د ښاغلي حکمتیار څرګندونې به یو پیل شي، یو پیلامه به وي د دې لپاره چې نور مذهبي مشران د ټولنې هم په یو ډول سره د طالبانو د اجراتو پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړي؟
مننه د سوال نامو. زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام بولم چې حداقل د هغه اساسي مسایلو باندې وغږېده او دا ډېره مهمه ده چې نه صرف افغانان بلکې د نړۍ نور مسلمانان په دې باندې باید وغږېږي او یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د اسلام په نوم او یا د اسلام هغه پوهه چې دوی ډېر محدوده د اسلام نه لري، د دوی د جهانبینۍ په اساس، د دوی د زده کړو په اساس، د دوی هغه محرومیتونه چې دوی خپله لیدلي دي او د دوی هغه قبایلي او د هغوی هغه تفکر چې چیرې دوی مثلا هغه محدود فرهنګي چې دوی خپله ورته اشاره کوي چې فرض مثال دوی کله چې د ښځو د برقې او یا د نقاب خبره وکړله او هغه فرمان صادر کړ، دوی ته یوه نه صرف اسلامي بلکې هم فرهنګي بڼه ورکړله. نو معلومیږي چې د دوی پوهه د اسلام نه، د فرهنګ نه ډېره محدوده ده او باید د افغانستان ټولنه متعدد دای فرهنګي د لحاظه مونږ ګورو چې په بامیانو کې په تخارو کې په بدخشان کې په پکتیا کې په جلال آباد کې په مختلفو سیمو کې خلک په یو څه توپیر سره د دوی د خصوصا د کالو په اقله کلونه چې دوی یو څه توپیر لري د دوی مثلا د برقي خبره مشخص ده وایمه په کلو باندو کې دوه رقمه روایت شته. یو دا چې هغه ښځې چې دوی فعالیتونه کوي مثلا د باندې ځي دوی برقي نه بسره وي او هغه ښځې چې په سب نوي واده کېږي حتی دا یو سوشل سټیټس یا اجتماعي موقف غوندې دوی برقه بسره وي هغه اجباري نه ده، هغه په سب رواج ده. مونږ نشو کولی چې د یو کلي د یو باندې رواج راوړو او هغه مثلا مونږ اجباري کړو په ټول افغانستان کې د دین او د فرهنګ په نوم تطبیق کړو. نو نه صرف د حکمتیار بلکې د نورو افغانانو او د نور او د نور اسلامي نړۍ نظر په دې اخلاص فکر کوم چې ډېر اهمیت لري، په دې چې صرف د حجاب موضوع نه ده بلکې د ښځو د تعلیم موضوع ده او باید یوې ډلې ته اجازه ورنکړل شي چې د دوی محدود روایتونه چې دوی د دوی خپل نظر او برداشت چې دین نه دی د یو وخت یو په دېرش میلیونه از دېرش میلیونه ټولنه وایم په دې چې د ښځو حقوق د ښځو باندې د ښځو محدودیتونه د یوې ټولنې باندې محدودیتونه دي په نیمه ټولنه باندې نه ده.
مننه میرمن حق پل، تاسو یادونه کوئ چې تاسو وایئ چې قبیلوي تفکر د اسلام په باب دا کلک واضح کوي، په دې خاطر چې نور سوالونه هم مخکې لدی هم زموږ نورو شنونکو او میلمنو هم چې په خبرونو کې خبرې کړي دي د نور نړۍ سره د طالبانو له دین نه د دوی د تعبیر مقایسه کوي. په نوره دنیا کې مثلا علما شته، پوهان شته د اسلامي او دینی علومو، د هغو تعبیر او د دوی تعبیر فرق لري. تاسو که دغه خپله وینا لږه نوره هم واضحه کوي.
په دې فرق لري چې اوس مثلا تاسو د اسلام دین تاریخ ته وګورئ په سعودي کې دا خپل کله چې د اسلام اشاعت موضوع رامنځته کیږي مونږ ګورو چې حتی په ډیرو مواردو کې دغه مکمل دغه اسلامي نړۍ سیمه چې وګورئ دلته په یو څه توپیر سره نه صرف د ښځو په اقله حتی دغه سیاسي نظامونه مختلف دي. مثلا په سعودي عربستان کې پاچایی ده، خو بیا که تاسو ولاړ شئ تونس ته ولاړ شئ، په نورو ممالکو ته ولاړ شئ، حتی پاکستان ته ولاړ شئ وګورئ، یو نوی جمهوریت یعنی خپله دغه د اصل د جمهوریت لکه څنګه چې تاسو بل میلمه اشاره وکړل دغه د بیعت موضوع دغه خصوصا تفکیک د قوا چې قضا باید د حاکم نظام په لاس کې نه وي بلکې د علماو په لاس کې وي، دغه تفکیک د قوا د خلکو مشروعیت نظام ته ورکول دغه ټول مسائل د اسلام نه راغلي دي. صحیح ده چې په اسلام کې مثلا څوارلس سوه کاله مخکې مشخص ویل شوی نه و چې تاسو داسې یو پارلمان باید ولرئ، دغسې یو سیستم وي، دغسې الکترونیک یا غیر الکترونیک د رای مثلا.
میرمن حقپل، دوی همدغه ټکي ته اشاره کوي او وایي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې هیڅ نظام شرعي نشته او دوی غواړي چې اولین شرعي نظام په دنیا کې پلی کړي.
طالبان په دې کې یو ډېر غټ اشتباه په دې کوي چې دوی دغه د قرآن او د حدیث بیل متن یعنی متن اخلي بیل دینه چې دوی په جامع او تاریخ اجتماع باندې پوه شي هغه د تطبیق لپاره کار کوي. مثلا څلور امامان چې دي دوی خپل په ډېرو مواردو کې دوی په حقوقي مسایلو کې د ښځو په حقوق او په نورو مسایلو کې دوی تفاوت نظر لري، په فرقي په اصل کې نه. مثلا اصل هغه د سنت قرآن ده، سنت او قرآن یعنی حدیث و قرآن دا ټول ضرورت لري تفسیر ته، اجتهاد ته ضرورت لري، دا ټول تفسیر شوی دي، دا ټول مونږ بیل تفسیر معنی دا چې دوی عطاب اجتهادی مسایلو کې راغلي دي. فرض مثال په دې باندې فکر کړی دي چې ښه یو حدیث ویل شوی دی په څوارلس سوه کاله مخکې او یو آیات ده، هغه بیل دې نه چې مونږ پوه شو چې کانټکست یا دغه نور ابعاد مطالعه کړو مونږ نشو کولی چې هغه راوړو او همداسې تطبیق کړو. هغې دپاره زما هدف دا ده چې تاسو د نور نړۍ پښتنه وکړه. زما هدف دا ډېر مشخص ده، غواړم چې ووایم چې مونږ نشو کولای چې اسلام بیل کانټکست ته واخلو او تفسیر کړو. طالبان اشتباهی داده چې دوی غواړي چې دوی وایي چې موږ په نړۍ کې د ټولو اولنۍ هیواد باسو چې یا اولنۍ ګروه هستو چې موږ اسلام په صحیح توګه تطبیقوو. اسلام او په مختلفو دا ډېر پیچیده بحث ده، په مختلفو ابعادو کې مهمه ده چې موږ دغه خپل د ټولنې نننۍ ورځ د یوویشتمې پېړۍ دغه ضرورتونو سره باید تطبیق کړو. او همدې لپاره ده چې د نور نړۍ دوی مثلا نړیوالې ټولنې سره بین المللي قوانین مني، حقوق بشر قوانین مني، او دوی اتخذو ته په مختلفو حالتونو کې حتی د قضا د درس و تحصیل خو پرېږدي، د قضا حق ورسره ده. هغه تاسو وګورئ پاکستان کې چې سره محکمې کې قاضي یوه ښځه انتخاب شوله.
ډېره زیاته مننه میرمن حقپال. بیا هم له سعیدي صاحب نه غواړم وپوښتم، څه ډول په یو اعتدال سره ښاغلی سعیدي کېدای شي چې په افغانستان کې داسې یو کار وشي چې هم هغه د طالبانو غوښتنه چې وایي په هیواد کې د شریعت تطبیق دی، هم هغه غوښتنه ترسره شي او هم د افرادو د انسانانو فردي حقوق، بشري حقوق او مدني حقوق خوندي وي؟
واقعا د خبر دا دی چې دا بحث وسیع بحث دی، دا په 15 دقیقو کې نه کیږي. حداقل درې ساعته بحث غواړي. تصادفاً ما تیز 1500 صفحې په اسلامي شریعت په لا سیستم کې لیکلی دی، او هغه قوانین قرنوي د کانتیننتال لا او د کامن لا سره، او یو سلسله مسایل تحقیقاتي په ازاد شریف کې شوي دي. په هر صورت دلته د اعتدال او د عدم اعتدال خبر نه ده. بنیادی مسائل چې متاسفانه نړیواله ټولنه او زمونږ خاصې یو سلسله داسې شیانو باندې ولاړ دي چې هغه د حل لار نه ده. دا چې په عربستان سعودي کې څنګه ده، په بل ځای کې څنګه ده، طالب وي ما د عربستان سعودي او د بل ځای سره څه، زما کار کتاب الله او سنت رسول الله دی، دا راته پروت دی، دغه نه برداشت لرم، دای تطبیقوم. په دې کې زه کار نه لرم، زه د طالب په برداشت کې کار نه لرم. طالب برداشت دی پی مبارک، زما د طالب سره دا چې دا شخصي فتوا او دا شخصي برداشت د استاد د دین دی، په تمام صداقت سره در سره منم. اما ته د دې مشروعیت نه لري چې دا شخصي فتوا دی، هغه چې په اسلام کې دوه یا فرقې دي، یو اساس دی. په دې باندې سره پیګو دا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پښیمنی کړی ده. دا مختلف مهاب په اصطلاح برداشتونه ده، هغه جمله څخه یو برداشت طالبی برداشت دی. زه د دې سره په صحت او سقم کې خبر نه لرم. زه سیاسي مظاهره په چوکاټ کې د چا سره مناظره نه کوم. هغه کار چې په دوحه کې وشو په سیاسي مصالحه کې د طالب هویت تبدیلول، په سیاسي مصالحه کې هر خبره تبدیلول چې شل کاله طالب وایي زه خو ته هغه حقوق ورکوم چې اسلامي ورکي، زه په دې کې بحث نه لرم. او دا بحث خطا دی چې موږ د سیاسي مذاکرات په چوکاټ کې مناظره
نو که په دغه کې مشکل نه ورسره لري چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل تعبیر له اسلام نه په ټولنه کې عملی کړي، بیا نو ستاسو مشکل د طالب له حکومت سره پڅه کېدای؟
دا د اول خپل مشروعیت واخلي چې آیا دا شخصي فتوا چې تطبیقي، آیا د مشروع حکومت د نشي کېدلای چې هغه کار وشي چې من را امن کوم منکرن فليغيره بيده. حدیث د پیغمبر دی چې صلی الله علیه وسلم چې تاسو امر منکر د تاسو چې چا ولیده هغه د خپل لاس ته طالب خپل لاس ته غري. انا متفق بدیږي چې دا د اسلامي حاکمیت کا دی چې منکر تغیر کی سپارښونه دې کوي نو په اصطلاح خراب داخلي دا خراب دی په منبر باندې دی وای. اما دا چې د تطبیق صلاحیت څوک لري، دا هغه څوک لري چې هغه مشروع حاکمیت وي او طالب مشروع حاکمیت نه دی. دا هغه بنیادی شی چې متاسفانه
مننه ستاسو ورسته برخه د خبرو یو څه په خه کیفیت باندې را نغلی، خو ولې موږ غالبا ستاسو په مطلب باندې پوښولو. میرمن حقپال، غواړم ستاسو نظر او پوښتم چې ستاسو مشوره به د طالبانو حکومت ته طالب چارواکو ته څه وي د دې لپاره چې داسې یو کار وشي چې هم د دوی غوښتنه چې د شریعت تطبیق دی په افغانستان کې هغه تطبیق شي، او هم د انسانانو فردی ژوند او مسؤلیت دې ته پاملرنه وشي یا خوندي وي.
ډېر ساده زه اول تاکید مې پرې ده چې باید دوی هغه نورو ډلو ته دوی خپل هغه سیاسي ډلو ته افغانانو ته باید اجازه ورکړي چې دوی باید یو سرتاسري حکومت په تشکیل کې رول ولري. دوی باید خپل دید او خپل زده کړې د دین نه باید پراخه کی. دوی خپل دغه دیني زده کړې چې دوی کړې دي دغه خپل عالمان ولېږي، دوی الازهر ته ولېږي، دغه نور پانتونونو ته نړۍ ته ولېږي، وګوري دوی چې دغه نور نړۍ ترقم دوی ژوند کوي، د ښځو په اقله د دوی قوانین چې شې دي د نور مواردو کې. نو د سپی اوازې که دوی چیرې نه نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې په حکومت کې، اگر چې د دوی حکومت نه منم، خو دوی باید لکه چې پاسبل میلمه ویل د مشروعیت لپاره کار وکړي، به له دې نه چې دوی خپل مشروعیت د خلکو نه وانخلي دوی به ډیر زر سقوط وکړي. په دې چې هم دوی مشروعیت نه لري د یوې خوانه، او د بلې خوانه دغه سختګیری چې دوی افغانانو باندې کړی، په خصوصا د مونږ ډیر راپورونه اورو د بشري حقوقو د سازمانونو لخوانه، د مطبوعاتو لخوانه، د خلکو لخوانه چې دوی خپله مستند کوي، ویډیوګانې لیږي په سوشل میډیا کې دوی نشر کړي دي، دوی د دغه ټولو اسنادو نه معلومیږي چې دوی په افغانانو باندې، ولا چې هغوی تاجک وي، هزاره وي، او پښتون وي، هر څوک وي، معلومیږي چې په دې ټولو باندې دوی یو صحرایی محکمه وایم، یا جبر، یا ظلم، یا قتل، یا دغه شیان شته.
استاسو مطلب دا دی چې د طالبانو په دغه وسنی جوړښت او واکمنۍ کې، یعنی په دغه حکومت د طالبانو کې چې اوس شته، هغه مدني غوښتنې نشي ترسره کېدای؟
یو طبیعي مسله ده. اوس موږ وکتل چې په دې نه میاشتو کې مدني حقوق د انسانانو، هغه ازادي چې هم په دین کې ورته ورکړ شوی دی او هم د بین المللي قوانینو کې ورکړ شوی دی، او هغه د دوی انساني حقوق ده. د هغه حقوق ده چې څوک صلاحیت د دې نه لري چې د دوی نه واخلي. مثلا حق د تحصیل، حق د کار د ښځو، مثلا د دوی وایي چې بې محرمه تاسو نشي کولی چې 2 کیلومتره لرې ولاړ شي. تاسو وګورئ افغانستان داسې یوه ټولنه ده چې په نړۍ کې رښتیا چې مثال نشته، په دې چې ټول هغه بیوه یا کونډې مونږ په افغانستان کې لرو، جګړه تېره شوې ده، هره کونډه ځان ته محرم د کوم ځای نه کې. اوس تاسو ولیدل چې سعودي عربستان کې اعلان وشوه چې ښځې بې له محرمه حج ته تللی شي.
د خبرونې وخت هم پای ته رسیدلی. له تاسو میرمن نظیفه حقپال د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصلې او د ښځو د حقونو فعالې، او همداراز د دینی علم او د حقوقي چارو له شنونکي صلاح الدین سعیدی نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. تر بل بحثه پورې تاسو ټول اوریدونکي په خدای سپارم.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اج مې مکتب تا او سبای دا خار کې روانه، قاتل خبر کړي چې زندگی دا خار کې روانه. چې مې مکتب تا او سبای دا خار کې روانه، قاتل خبر کړي چې زندگی دا خار کې روانه.
خستادا ازور او زیردا ازور او زیردا خوشدا اومد او کی سزمادا چې سر سریدا اخر کې روا قاتل خبر کوي چې زندگی دا اخر کې روا پات جنگ بم د ٹوپک دے بم د ٹوپک دے کرکا کنا بلخوا سندرے ہوا شکیلا خار کے روا قاتل خبر تے زندگی دا خار کے روا